یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي السلام علیکم. وړاندې هلمند ته ورځو هلته ادعا شوې چې د شهراپور پولیسو هوایی برید شوی او تلفات وراوشتي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي، خو ویلم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي، او د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي وایي لا هم احتمال شته چې ترکیه د روسیې د مزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. دا هلمند والی ویان تایید کړه چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. عمر سواک ازادي راډیو ته ویل که څه هم په دې اړه یو هیئت ګمارل شوی چې معلومه کړي د لویې لارې د پولیسو د قمندان په ګډون اته تنه پولیس څه ډول وژل شوي، خو لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لویې لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول اته تنه نور پولیس د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی برید کې وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. تیر شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاو نهر سراش تر منځ خار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د لویې لارې د پولیسو قمندان او ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته ورسېدل چې وروسته مرګ ژوبلا وختي. ځینې سرچینې وایي د لویې لارې د پولیسو د کنډک قمندان حاجی ګران او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، خو مرز واکوي د پیښې د څېړنې او سپینولې لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
تیر شپه ته جګړم شوي ده وایي برید شوی دی. ځینې معلومات په اساس باندې چې هلته د مرګ ژوبله ده وایي برید له کبله ترسره شوی ده. اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره هیئت ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبله چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی.
هغه په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړ، خو دقیق شمېرې یاد نه کړ. تر اوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوستو فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه ویجاړ شوي. دغه سیلابونو چې د پنځشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز زخم تخریب کړی او لسګونه څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو چاته د سار زیان نه دی اړولی. بهین وایي چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي وو، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټول غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکړل شي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې اته کسیزه ډله کې شامله و ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سم کار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله خوولی چې د ولسمشر سلاکاران به ښایي دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تک صلاحیت نه لري. د امریکا د حکومت یوه وزیر وایي لا هم د دې احتمال شته چې ترکیه ښایي د روسیې د توغندیو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې د واشنگټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وشوه ای امکان لري چې انقره د مزایلو د 1400 ډوله دفاعي سیستم له رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي. مېرمن ویلسن پرون ویل دا احتمال شته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایی ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره او نظر تکرار کړ او هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا ساخت له F-15 ډوله جنگي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو له انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې شاته شي. په عین حال کې د ناټو متحدانو هم د امریکا ساخت F-15 ډوله جنگي الوتکو ته د ورپیخ بالقوه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. داو خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پاژنې په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید اته پولیس وژلي، خو ځینې رسنۍ دا شمېره لوړه شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د روزګان کندهار لویه لاره بنده شوې،
طالبان لار بنده کړي نن پرېږدي، والله ورور لار نسته، دا مشپات نه څوک
لار بنده ده، بس دلته په دوه اډه کې ناست یو، موټرون نه ځي.
په کابل کې د یو افغان هندو تر وژلو وروسته د هندوانو او سیکانو اندېښنې زیات شوې.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخیره نه قضیه وي.
د زما رای زما حق په پروګرام کې د کابل د ولسي جرګې د ټاکنو د نتیجو تر اعلان وروسته دا مسله چیر
د افغانستان ولسي جرګه تکمیل شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په دغو لویو ښارونو کې یوه هم لشکرګاه ده. لشکرګاه ته مخه کوو، خو د هلمند د والي ویاند په دغه ښار کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په هوایي برید کې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. عمر ځواک وایي.
د زینو معلومات په اساس باندې چلته د مرګ ژوبله د وی برید له کبله ترسره شوې ده. اوس په لټنې روان دي د یو موضوع د فرایحت تاکل شوې ده، تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرګ ژوبله چې اوس د ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال دسته چلته وی برید ترسره شوې ده او په وی برید کې دوی اشاره ترې کړې ده مرګ ژوبله.
د هلمند د والی عمر ځواک څرګندونې مو اوریدې. لشکرګاه ته ورزوله غزه د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، د دې پیښې په تړاو تازه معلومات سړي.
اشرف صاحب، خراغ د هلمند د والی د ویاند عمر ځواک، تاسو شکر کوم د هلمند والی ته سلامونه مې ومني.
روزه ده
موږ د ابراهیم شام. بله په یزم د ابراهیم شام د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورس بجو پر مروت باندې دلته د هلمند والی د ویان د خلی یا د هلمند شهر د خلی پر رسمي ډول تلپات پیدا کو. دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا تیر شپه نصرت رئیس کمیشنر د وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند ولایت شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبرې وکړلې، هغه ول چې د دې پیښې کې ولس پولیس د اجران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک او دغه د رسارکان په شمول ولس پولیس وجل چې د چیګان شمیر افسران دي، د ول چې یو شمیر نور ټپیان هم دي. دا تر اوسه موږ ته په رسمي ډول باندې حکومتي سرچینو په خاص ډول د حکومت وندیان نه څه کړی. یوازې دومره وایي چې بله
او بخشي امدا خبره چې تاسو د ولایت شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان د اسوسییټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو د ویل دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ 14 سنه نور ټپین شوی هم دي. دا خبره هم دوی ته تاسې ته کړې ده.
بله و دوی چې څوارلس دي او ولس وځي دي. دا څنګه مشته د خاصه د میزنسي سرچینو چې نه ورسنه ول چې دوی ته دوه ټپیان ورسېږي دي او دوه جسدونه دي چې په جسدونو کې یو د شهرا د کندک د کمانډان اجران جسد هم دي.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګا شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز د عیل امنیتی کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینې اوري د نارساتو مربوطات کې وي پیږي. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه ده چې ډېر خطرناک پوسټه ده. معمولا پر کشمکشونو ډیر وی کله پر خپل بیرغ پورته کوي که وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا سویره چې په دغه مربوطاتو کې تیر شپه د شهرا د کندک کمانډان او سره نور ملګری میلمانه و کله چې د ملمستیا خوري پولیس عامر کې وشتاسلار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درول شوی و. دغه سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د منځ او د نکیږي ځوان لپاره ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت دغه په جریان کې واچوي کومه کوستل کیږي او غوی تیاری د سیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیس او طالبان چې چون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه ومونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مارچ بلاوري اصلي داستان د کیسه دغه ډول دی.
الیاس ته یې مننه و موریدل چې لشکرګاته چیرمه تیر شپه په هوایي برید کې یو شمېر افغان پولیس وژل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روزګان کندهار ترمنځ لوی لار طالبانو بند کړی ده. خلک شکایت لري چې په دې روزه کې لستونتو سره مخامخ شوي دي. لا ترين کوټه د ازادي رادیو خبريال شرف الدين شرافت راپور لري.
د ورزګان او کندهار د لیلې لارې پر سر موټر چلون کې او تلونکي سپرلی وای وسلوالو طالبانو لمړی دی ولیک فاستول ورته غواښ کړي چې پر یاد لار به تاګ را تاګ نه کوي او ورسته د یادی لارې پوجدو کې د دې د موټرو مخنیول او بیرته ورزګان ته راستول دي. دی وای وسلوالو طالبانو یاد لار د شولې کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتی سرتیرو څخه د غچ اخستلو لامل تړلې. دا یادی لاری د تړل کېدو لامل اوس په ورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. د غلسګونه مسافر د ترنکوټ شهر اړوند ورزګان او کندهار د لیلې لاری د موټرو په تمځای کې سرل مارته ناشتي چې له چا سره ناروغان ور سره دی او له چا سره شذ او ماشومان او غاړي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي خو پر مخې لار تړلې. د دې غشتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا چې یاد لار دی ورته خلاص کړي او ملکی خلک دې د سپر په توګه نه کاروي.
موږ هم سفر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو دوی د کور خو لیار بنده ده بس دلته په دوه اډه کې ناست یو موټران نه ځي ستونزه کې چې دغه دوره کې د 12 متر مربع ځای نه ده. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیر شته نه شایسته ټول روژام نیولې ده بس په غټ مشکل وخته یز دي.
زمانو شمع محمد زده کندار اوسیدونکو دلته خو نه بدغه لار دلته خو نه بدغه ولا چې طالبان لار باندې کړی نن پرېږدي ولا ورور لا نست دا مشپات نه سوق خو دغه ستونزې بس ته موږ ول تر نه پر جوړه جام نیول ور دل مرته ناس دا ستونزې سردګر مسلمانان ورور شته نن دا ورو د طالبان څومره د وشن حکومت څومره وشن چې لار ته لیکي
وزګان یم زما و یمن ته د الله لار باندې کړی دا لوی لار دی لکه مش پر کوم ولار مش مسافر کو مش سسونو دا لار وای طالبان تړلې ده طالبان نه لکه یو بل
شهر ولار سو د ویان باچا کمانډان د شاولې کوټ پر دغه باندې لار بند کړل پر خلکو باندې لار بند کړل نو طالبان ولار سره پر دې خو باندې لار بند کړل نو باندې بس دغه مش سنځ دي ګم یو خو یو خو ته کشي بل خو بل خو ته کشي مش ته ما باندې دغه اریان پاتې چې مش سره کوم
په دغه ولایت کې موټر چلون کې او هټیوال به وای چې د یادی لارې په تړل کې دوه سره زیات مالی زیان نور وشتگی دی وای چې وسی هم لوی باربری موټرونه په لار کې بند پاتې دی او مالونه هم پکښ کې بار دي چې د خرابېدو خواته نږدې سوي دي.
موږ دا هله د چمشته د لارې نصیب بندې دا وس مخ کې پټاټې مر سر په 3300 کولې وسه په 3000 د هر شی پر بندې سر په 1200 وس په 2000 دی په 3000
دی یو خطر سوالی و نمایندگی ته نو هغه چې موږ ویل دی په دې خاطر تړل دی ودالاره چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانانه د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت نو دی دا شوی چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمل لار بندو درغه ساته پوری چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت یې لکړی نه نو اوس موږ مشران چې ټوله باندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د 2 بجو سلار باندې کړی تر دا وسه پوری نه د جیخوا سکندار طرف ته مت پریږدي نه د کندهار څخه ترینکوټ طرف ته مت پریږدي.
زما نوم اسمت الله دی. زه ترباري موټروان یم. موټر چلوم سهار لاړم نیمه لارې پورې لار بند وه 15-16 کال لار چیل مصرف سو لاړم نور غذا پرې بورته وګرځېدم پرې نه شولم هغه لمې دې چې موږ خواري کوو چیل مصرف سي پرې موږ نه ځي او سمې لارې مو لای موږ سمې لارې لسی
دې پر لارې ولاړې ته ټول دنیا په خبره است د کټه څنګه څخه ماشام د درو بجو څخه تللې د وایم پولیس والی کې له توو سالن ولاړ تقریبا 4 لک خلدار आवाज په پیازو په پټاټو باندې دریش په نوري پرتیر سکاري خلاص
دا ورزګان د پولیسو مشر د ګروال محمد خطاب خنجری به وای چې د غلاره د ورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دی وای چې د کندهار د مربوط ساحه په اړه معلومات نه لري او دی په لټنی وکړي.
رای قندهار ترینکوت ما قبلا باز کردیم، ما جای صاحب مسئولیت خود گرفتیم، پوسته ها ایجاد کردیم. ما دائما امرای از واقع هماهنگ هستیم، مسیر را را اونا قطعا بند نساختن. یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن، را را دولت و قوای دولتی هیچ را را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری در غراز جمع نکوی چی یاد دلار با دیر جر دخل گپر مخلاص کردی. حادث موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. وسله والو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دې له لورې رالېږول سوی لیک رسنیو ته وښودلی چې په کښې کې لیکلې وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو، خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحد ایالتونو حکومت د کانګرس غړیو ته د ایران پر ضد د پوځي تحرکاتو او په خلیج کې د پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړی دی. په همدې حال کې د کانګرس مهم غړي ټینګار کوي چې سپینه ماڼۍ باید د دوی له اجازې او خبرولو پرته د ایران په وړاندې ګام وانخلي. که څه هم د ایران او امریکا ترمنځ شخړه جدي او د جنګ خطر زیات شوی، خو د متحده ایالاتو ولسمشر وایي هیله من دی چې له ایران سره جګړه ونه شي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، د امریکا حکومت د ایران په اړه د کانګرس د غړیو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه اقدامات کړي او کانګرس د ایران په اړه څه دریس لري؟
مننه شیبر صاحب. له څو ورځو راهیسې له کله نه چې امریکانو اعلان وکړ چې په خلیج کې پوځي قوت زیاتوي او په ایران نور فشارونه راوستل، کانګرس په خاص ډول بیا د استازو د جرګې مشرې نانسی پلوسی پر حکومت انتقادونه وکړل. ویل چې یو اړخیز اقدام نه شي کولای، بلکې د کانګرس له اجازې پرته نه شي کولای چې په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. پرون د امریکا د حکومت ملي امنیت سلاکارانو یوې ډلې د کانګرس اتو کسانو ته چې دوی ورته ګینګ آف ایټ په نامه یاد اتو ډلې نام باندې نوم امریکایي رسنیو ورکړی دی، دې ته محرم معلومات ورکړی دي، استخباراتي معلومات یې ورکړی دي. په دې کې شبر صاحب څلور کسه د کانګرس د ډیموکراټانو او څلور کسه د جمهوري غوښتونکو، په دې کې هم د سنا د مجلس مشر شاملو او هم د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی. د امریکا حکومت وایي چې موږ ټول معلومات ورکړي چې د ایران په اړه څه اقدامات په پلان کې لري یا څه اقدامات په نظر کې لري. تاسو د کانګرس ویلې، کانګرس تل په دې ټینګار کوي چې هر ډول پریکړه د ایران پر وړاندې باید د کانګرس د اجازې او د کانګرس د فند پر اساس وشي. مثلا د کانګرس د اساسو جرګې مشره وایي چې دوی نشي کولای چې یو مخ د ایران پر وړاندې جګړې ته لاړ شي او کانګرس ناخبره وساتي. نو خبره ده چې سپینه ماڼۍ په هر مسأله کې چې د ایران پر ضد او د ایران په خلاف کوم پلان جوړوي، په هغې کې کانګرس په اعتماد کې واخلي.
بله، تاسو د کانګرس د مشرې د اساسو جرګې د مشرې خبرو ته اشاره وکړه. نانسی پلوسی هغه ورځې دا خبر هم کړی به چې ولسمشر ټرمپ نشي کولای چې شل کاله مخکې اجازه چې افغانستان ته یې ځواکونه واستول دا په ایران باندې تطبیق کړي. نو د په دغسې یو حالت کې د جګړې امکانات ډېر لیدل کېږي د راپورونو له مخې، او که د ډیپلوماتیک حال
شیبر صاحب، پوځي تحرکاتو ته چې وګوري، اوس ابراهیم لینکن د امریکا د پوځ ډیره لویه الوتکې لیږدونکې بیړۍ ده، یعنی ډیر زیات مصارف لري. دا چې کله د امریکا له سواحلو خلیج ته رسیږي دا ډیر لوی مصرف لري. شپږ شپږ نیم زره سرتیري پر دې باندې دي، په لسګونو جنګي الوتکې دي، بیا بي 250 الوتکې قطر ته واستول شوې. پوځي لحاظ نه یو ډول اندېښنه شته په سیمه کې. پوځي قومندانان هم د امریکا سختې خبرې کوي، خو په تېره یوه اونۍ کې ولسمشر ټرمپ دوه ځله ویلي دي چې د یو هیله من دی چې جګړه به ونه شي او ایران به خبرو ته کینی او د خبرو له لارې به دا موضوع حل شي. اروپایي ټولنه هم چون ایران سره په د 2015 کال په اټومي توافق کې پاتې، هغوی هم کوشش کوي چې مسئله نرمه کړي. اما ایران پرونی وروستۍ سرګندونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دي چې هغوی چې هېڅ امکان نه لري چې له امریکانو سره خبرې وشي.
همدا خبره ده چې د امریکا جمهور رئیس بیا په دې ټینګار کوي چې ایران باید له ده سره خبرې وکړي. ترامپ تورزم مخکې دا خبره وکړه چې د باراک اوباما وخت نه دی چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر بل ایرانیانو سره خبرې کوي. ایرانیان باید ماته زنګ ووهي.
بله، او د ایرانیانو انکار دی نو دغه یو تشویش موجود دی.
مننه مراد.
توکو
شام به پوراس شهادت ورسید او موږ غوښتل چې دتا نه هم نامزاد کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویپانه کې وویني azadiradio.com.
په کابل کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دغه شهر هندوانه او سیکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تشتونکو او وژونکو محاکمه غواړي د قانونو امنیت ته اندېښمن دي. ارجیت سنگ د تیر مریض کال د هوت په 14 د کابل شهر په 14 حوزه کې دشت برچی سیمه کې د دله دکان نه سړی تشتونکو تشتولې وو او بیا یې وشل دی. له کابل خان محمد سین له نور تفصیل سره.
په کابل ښار کې د نامنیو سړی تښتونې، غلاګانو، وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول. د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي، خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباو په څیر پام وشي. پرون ما د هغه جنازه را واخیسته، خدای خبر چې تیزاب یې پرې شیندلی و، حلال کړی و، څنګه یې وژلی و، هیڅوک نه پوهیږي. بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14 د کابل ښار د 14 حوزې اړوند په دشت برچی کې لومړی تښتول شوی او بیا وژل شوی، خو جسد یې له ډیرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا 2 میاشتو په تیریدو د روان لمریز کال د ثور په 23 وموندل شو. د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچی کې د یونانی درملو د خرڅلاو دکان درلود. د تیر کال د هود په 14 چې د شپې کور ته ستون نه شو، په هماغه شپې د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه. د وی له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په 10 ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22 د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و. بجن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان، اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی. په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی. هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي، د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر اسید پذیر یو او ضرورت لرو، یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي، یو یې د کابل ښار د 14 حوزې له مربوطات څخه نیول شوی او بل یې هم د بغلان له ولایت څخه. د دوی دوستي تکمیل شوی دی او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته سوال شوی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. د ارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړۍ نه ده، بلکې په تیرو 2-3 کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې 14 کې لسو ډېر هندوان او سیکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیرو ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دی د هیواد د نورو اتباو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
د کونړ ولایت د مړګي ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیج درې کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوئ تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړی دی ضعیفه یعنی بې کیفیته ده. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات له چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسو. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت را سر کو جمن کر مشکلات روپئے مطلب
ہلمند آزادی جنگ والی دی زموش په د شوراو په ساحه کې د دمبر پر غاړه باندې یو مکتب جوړ کړی دی. فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورته راوستي چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. زموږ د ازادۍ د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسولینو پورې ورسوي. دا اوس یې الان هغه د مکتب معلمانې دي پر سر باندې مامورینې دي. هغه راغلي او برګرځېدل چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هیڅ شی نه لري. ازادي د کارکوونکو څخه مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په ټولنیزو رسنیو کې مثلا په فیسبوک کې ځینې کسان ناسم خبرونه خپروي، یعنی دقیق نه وي، ځینې جعلي خبرونه خپروي. په سنگاپور کې د دغه ډول خبرونو د مخنیوي لپاره هڅې شوې دي. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت د لایحه چې له آنلاین دروغ او جعل کاریو خوندیتوب نمیږي د نه مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان مو گام ویلی چې د دروغو یا جعلی خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژي کمپنیو ته کیشي، نه هغه کسانو ته چې خبر خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسن لونګ تیر میاشت د دې لایحې دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 کاله بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو اس ام اسونه را رسیدلې دي. یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات راکړي. تمه ده چې د یکشنبې پر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. په هلمند کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي، حکومت باید توجه وکړي. بشیر حبیب زی له لوګر لیکلي دي خوراکي مواد ګران شوې دي، دکانداران دې احتیاط وکړي. البته د آزاد بازار لمخې دکانداران مکلف دي چې دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي تیر شپه سخت باران ورېدلې، یو کور ته زیان اوښتې. هدایت الله نیکزاد له نادلیل کلی دی د هلمند د تیر شپې د بمباری پیښه دی. د کورونیو چارو وزارت وڅیړي دا قصدي بمباری ده. حبیب الرحمن افغان له هلمند پراستول سمس کلی کلی دی د لوی لارې د بندیدو مسؤلین د وطن دشمنان دی غالبا د اشاره د روزګان کندهار د لوی لارې بندیدو ته د چي راځي د پروانه خبرونه کې مو په دی اړه راپور درلود. حکیم افغان له کندهار لیکي موږ سولې ته ډیره اړتیا لرو، باید لومړی توپ ورکړل شي. او دفترانه لیکي په هلمند کې د بهرنیانو لخوا د پولیسو بمبار کول قصدي عمل دی، ځکه چې خارجانو ته د طالبانو او پولیسو وشل یو شان دي. البته تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا بمباري چا کړې ده، او له تحقیقاتو وروسته به بیا حکم وکړي چې دا بمباري چا کړې.